جنوبی برخه کې د شمالي برخه په پرتله ورښت لري. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ده چې 980 کیلومتر مربع مساحت لري. نفوس یې 1,02,000 تنه اټکل شوی دی. د لشکرګاه شمال ته د نهرسراج ولسوالۍ جنوب ته د بارکزو هوا یا خلج ختیځ ته نهرسراج او لویدیځ ته د نادادي ولسوالۍ پرته ده.
په دې سیمینار کې ځینو کسانو هلمند ته د خپل شخصي سفرونو تر عنوان لاندې په زړه پورې خاطرې او په هلمند کې پر راغلو مثبتو تغیراتو او پخوانیو ناخوالو مقالې وړاندې کړې. د سیمینار پریکړه لیک هم وړاندې سو او په آخر کې چارواکو وعده وکړه چې د دې مقالو څخه به شامل یو کتاب چاپوي چې دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د څېړنې بهیر اسانه کړي.
له هلمند څخه به لا نه راوځو او له الیاس دایي څخه به د هلمند سیند د کالنۍ مشاعرې ریپورت هم واورو.
په دې مشاعره کې چار کال د جوزا اغبرګول په میاشت کې جوړیږي. د هیواد د ګوټ ګوټ څخه شاعران او لیکوالان ګډون کوي. د یکشنبې په ورځ د هلمند سیند په دې مشاعره کې هم د هیواد وتلو شاعرانو، څېړونکو او استادانو ګډون کړی. د مشاعرې د پیل او وینا پر مهال د هیواد د اطلاعات او کلتور د وزارت ادارې مرستیال پوهنمل غلام نبی فراهی له شاعرانو غوښتنه وکړه چې له احساساتي شعرونو تیر سي او پر ځای داسې لیکوالي وکړي چې د خلکو پر تګلوري تاثیر وکړي او هغوی د یوې ښې آیندې په لورې وهڅوي. فراهی په هلمند کې د شعر پر مخینه او لرغونتوب هم خبرې وکړې او د هلمند سیمه د ډیرو سترو شاعرانو او لیکوالانو کور یاد کړ.
اکبر زمینداوری د دغه شاعرانو څخه ځوان شاعران خو نو اوس لحد نزیات دی الحمدلله. اوس د نوی نسل د اشعارو بهترینه او ښې بیلګې موږ په فرهنګیانو ادیبانو کې لرو. هغه څه چې زما هیله او ارزو ده د ځوانو شاعرانو څخه هغه دا ده چې د خپل هیواد وضع او حالات دې وویني. تر ټولو عمده او اساسي مسله په هیواد کې سوله ده. دوهمه مسله د ځوانانو رسالت دی چې ځوانان باید څه وکړي. زما هیله او ارزو دا ده چې نن شپه ستاسو د اشعارو هغه ښې ښایستې بیلګې چې زیاتره بیا د افغانستان د یووالي په افغانستان کې د سولې، ثبات، دیموکراسۍ او آزاد افغانستان او د افغانستان د اقتصاد په اړوند باندې مو ښې بیلګې د اشعارو ولرو.
د هلمند سیند د مشاعرې دوهمه برخه شعرونو ته ځانګړې شوې وه چې د ولسوالیو نیولې تر ولایتونو او ډیورنډ کرښې اخوا پښتنو هم پکې شعرونه وویل. دا ځل په هلمند سیند کې د شاعرانو لخوا ویل کېدونکي شعرونه له جنګ، ستړیا، د سولې تندې او ځینې د هیواد ساتنې او مینې لپاره ویل سي وه.
او ملګرو نن مو خوشحالي وویشي ستاسو د شعر په مستۍ شرنګ کې وډنو. بیا مو څو ښکلي راټول کړي دي نن بس د غزل په دغه ترنګ کې وډنو. او ستاسو خبرې د ستایلو وړ دي. زه هم په زړه کې یو ارمان لرم بس د جانان لپاره سوله غواړم. څومره شایسته افغانستان لرم.
د مشاعرې د شپې تر ډیره دوام وکړ او په وروستیو کې د هیواد له نورو برخو راغلو شاعرانو ته تحفې او د ویاړ بګړۍ هم وویشل شوې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. دا ځل مو د تایلند د خلکو یو ښکلی نکل درته ژباړلی چې د توتیانو خبرې نومیږي او د بیان له آزادۍ سره د بنی آدم د ناسم چلند په باب عالی پیغام پکې نغښتی دی. نقل لینا شریفی لولی.
د توتیانو خبرې. د رنگ و رنگ وزرونو چیغندوکی مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان ډیر بلاوو چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به په اسانۍ سره زده کړه. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره غږېدای شوای. یوه ورځ یو بېوزلی بزګر چې سونان نومېده او سخت وږی و له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میښه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میښه د ده د ګاونډي کلاهان ده، خو څرنګه چې ډېر وخت یې د غوښې څکه نه وکړي لوږه ورباندې زورور شوه او د میښې د پټولو نیت یې وکړ. میښه یې ونیوله، چټو پټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه په خکړه چې د لوګي اور ور باندې ووجني او نورې ټوله په خپل ګودام کې پټکی خوده چې په ورو ورو به خوري. سونان خپل خځه او ماشومان راوبلل د غوښې د موندل کېدو زیری ور باندې وکړ او د ګاونډي د میخې د پټولو په کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډي کلاهان د هغه د کور دروازه وډبوله او چې دای ور ووت ورته ویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه ویلیدلی؟ سونان سترګې کوسې واچولې، ځواب یې ورکړ، نه نه مې ده لیدلی. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، وی ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مارغه ته وارخطا وارخطا وکتل او مخکې تر دې چې سونان څه ووایي کلاهان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاهان غوښه ولیده په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ ورخطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ، دا زما د خپلې میخې غوښه ده، ډیرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیټ یو ځل بیا په خبرو راغی، وی ویل، نه نه دا خو د هغې میخې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړه، تېره شپه د مېرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاهان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهان نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني او که د سونان. سونان وویل، راځه سبا ته به دا خبره په قاضی باندې فیصله کړو او و به ګورو چې د انسان خبره مني که د بیعقل مرغه. کلاهان ورسره ومنله او وی ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې ویني. سونان چې کلاهان رخصت کړ، د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او له خپلو اندېښنو سره یوازې شو. د ده له اوږده فکره وروسته یوه چل ته پام شول. مرغه یې ونیو، په یوه لوښي کې یې واچوه، د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغوړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پړکېدل او پنځلسۍ پلوشې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تپه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړه. اول یې ورو ورو، بیا یې ښه په زوره ټکاری جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایثار مارغه ریګ دخیستی و. هغه له ځان سره وویل، اوف، آسمان څنګه بد غړمبیږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې بد منل، له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوراکي مارغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې وري. مارغه له ځان سره وچوڼېده، په رېږدېدلې غږ یې وویل، اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تیره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مارغه باندې رڼا ولیده. سونان مارغه ته وویل، دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهان خبرې په غور واورېدې. بیا یې مارغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مارغه چې غاړه هسکه نیولې وه، قاضي ته وویل، زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نورې په ګودام کې پټه کړه. ما همدا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې مېرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي اورېدلې ده. سونان د مارغه په خبره وموسېده. قاضي ورته وویل، ولې وموسېدې؟ سونان وویل، سیب، زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې ولې د یو بې عقل مارغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل، په دې هر څوک پوهیږي چې باربیټ یو ډیر هوښیار مارغه دی، د دې خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه، وی ویل، سیب، دغه باربیټ همیشه نپریتې وایي، زه به اوس د دې کومه کیسه درته کوم، سم مې په یاد هم نه دی. رښتیا تاسو خو نه پوښتئ چې دا تیره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیټ ته مخ واړوه او د تیرې شپې پوښتنه ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هسکه کړه. وی ویل تیره شپه ترکمی و او سخت باران وریده که بود طول شپه ده تالند غرهار و په محکمه که حاضر و طول و کسانو تا ده مارغه به خبر خنده ورغله زکه تیره شپه خوب آسمان که تکی وریز نوه او خوراخ کلی او روخانش باوه. سونان قاضی تا وویل سیب اوز خوبم و یقین شوی بیچه ده دستشی شهیدی ده منلو نده. قاضی سر و خوزاوه وی ویل هو ته بیگنای او څنګه چې د دې مارغ خبرو په لوی جنجال پیښ کړی بی نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅ څوک حق نه لري چې دغه مارغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې ووځي. د قاضي امر په ځای شو. میشتی وروسته د سونان بزګر باربیت په ځنګل کې د یوې ونې په څنګه ناست و چې په جوسه کې تر د لوی د شنو بڼکو یو ناآشنا مرغه یې ولید. د پوښتنه ورنه وکړه څوک یې؟ له کومه راغلی یې؟ ناآشنا مرغه ځواب ورکړ زه یو توتی یم، د توتیانو له یوه لوی سیل سره له سویله راغلی یم. موږ د انسانانو په ژبه خبرې کولی شو. باربیت ورته وویل هر کله راشی خو یو خبره می واوري، دا انسانان یو دا عادت لري چې که در باندې پوشی چې د دوی غوندې غږېدلی شي نو سمدستي مو نیسي او خپلو کورونو ته مو بیایي. توتی ورته وویل دا خو بده نه ده چې خپلو کورونو ته مو بوزي او مو ساتي. باربیت وویل زه نه وایم چې دا بد کار دی، خو په خپلو خبرو کې به ډیر احتیاط کوی. ګورئ انسانان همیشه رښتینی نه دي، دوی ډیر ځله د حقیقت په ځای د هغې خبرې اوریدل غواړي چې د دوی خوښیږي. دوی ته زموږ فکر او صداقت په کار نه دی، او بلکې کیدای شي چې د خپل فکر او صداقت په خاطر سزا راکړي. توتی د باربیت له لارښوونې مننه وکړه. ډیر وخت تیر نه و چې د باربیت اټکل رښتیا شو. انسانان چه پوشول چه توتیان ده دوی غنده خبری کولی شی نووی نیول کورونو تی یوڑل، او لکه سنگ چه باربیتان ساتل او مرول توتیانی هم ساتل او دوده یور کولا. خو توتیانو ده سونان بزگر پکور که ده ساتل شوی باربیت نصیحت هیر نکر، او تر ننه پوری ده خپل ذهن خبری نکوی بلکه هغه چه وی چه انسانانی ورخی او انسانانی آوری دل غوری. د اجتماعي او ادبي علومو له ډاکټر نظام الدین کټوازی سره د کیسو د پلاټ په باره کې د مرکه د اوریدو بلنه درکو. ډاکټر صاحب کټوازی په داستانونو کې که هغه نکلونه دي که هغه ناول دی که هغه لنډه کیسه ده په ټولو کې ځینې مشترک عناصر دي، او په دغو عناصرو کې یو ډیر مهم عنصر پلاټ دی. پلاټ البته پښتو کلمه هم نه ده، ځینې خلک وایي په پښتو کې که اډانه ورته ووایو شبهیي، خو په هر حال هغه عام نومې مشهور نومې پلاټ دی. که اورېدونکو ته پلاټ ور وپېژنئ.
درسته ده چې په ادبیاتو کې د پلاټ مسله ډیره مهمه مسله ده، او دا د ادبي تحقیقي یا څېړنیز کار یو ډیر مهم جز دی. په پښتو ادب کې څېړنیز فعالیتونه په نسبي ډول کمزوري دي، او څېړونکي د څېړنې په وخت کې کله کله دغسې د ترمینولوژي په باب باندې یوه موافقه نشته، او کله دغسې کلمې او اصطلاحات لکه پلاټ، موضوع، محرک او چاپېریال دا یو د بل په ځای باندې استعمالیږي. نو ځکه په پلاټ باندې خبرې کول د ادبیاتو د پوهېدنې دپاره ډېره مهمه موضوع ده.
پلاټ په څنګه تعریفوي؟
پلاټ په حقیقت کې هغه واقع یا پیښې دي چې کیسه په هغو باندې ولاړه وي، یعنی هر هغه څه چې ټولنه یا طبیعت یې ادب ته ورکوي پلاټ نشي کېدلی، خو ټولې هغه واقعي حادثې چې یو ادبي اثر څخه بهر په ټولنه کې یا په طبیعت کې پیښیږي او هغه په ادب باندې خپل تاثیر ورزوي، هغه اغیزمن کوي که په روایتي شکل کې وي او که چیرته دا واقعات د لیکوال د ذهن یا د خیال محصول وي او یا دا چې هغه خپله یو واقع مشاهده کړي وي. په هر حال دا درې منابع دي د پلاټ د اخیستلو دپاره، نو دا ټولې د ادب دپاره او د کیسې دپاره د خام مواد حیثیت لري. خو مخکې له دې چې دا واقع ادب ته ننوځي، دوی په داسې یو شکل سره موجود وي چې د یو ځنځیر په شکل چې هره کړۍ یې له بلې کړۍ سره یو واقعي او منطقي پیوستون ولري، پیوند ولري. نو بیا له هغه وروسته دا د لیکوال له طرفه د ادبي فنونو په کومک او د ژبنیو مهارتونو په مرسته دغه حدیثي یا خام مواد په یو پلاټ باندې بدلېدلی سي، په یو ادبي تخلیق باندې انجام سي.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، پیش می یادې کړې د پلاټ په تعریف کې، اوس دغه نن ورځ ده، دغه نن ورځ سار زه راویښ شوم، چای مې وڅښو او بیا موټر را پسې راغی، بیا دفتر ته راغلم. په دفتر کې مې دغه د راډیو کارونه وکړل، بیا مې د غرمې خواته یو ملګری راغی، له هغه سره ناستوم، بیا ماشپین په یو بل کار لګیا سوم، بیا مې له تاسو سره دغه مرکه وکړه، په مرکه بوخت یم. دغه ټولې پیښې دي، چای څښل، له دوست سره لیدل، له تاسو سره مرکه کول، په کمپیوټر کې یو څه کار کول، دا ټولې پیښې دي، ټول کارونه دي، لیکن له یو بل سره خاص ارتباط نه لري. نو څنګه آیا بهتره نه ده دا ووایو چې پلاټ په قصو کې هغه پیښو ته وایي چې له یو بل سره رابطه هم ولري؟
دا درست خبره ده،
یعنی په تعریف کې دغه ټکی شامل نه کړو؟
بالکل دا ضروری ده، یعنی ما مخکې عرض وکړو چې دا پیښې هم چې ادب څخه بهر موجود وي هم په خپل منځ کې یو د کړي رابطه لري چې یو د بل سره تړلې وي او منطقي رابطه ولري. پکې شرط ده. نو په پلاټ کې هم که څه هم تاسو چې کوم مختلف حدیث بیان کړو د ورځې په جریان کې، دغه ټولې حدیثې په کچرته په یوه کیسه کې راځي او موږ هغه د یوې کیسې په اساس باندې پیژنو، نو د دوی په منځ کې باید یوه رابطه موجود وي او دغه رابطه د کیسو په پلاټ کې د محرکاتو او د موضوع په ذریعه باندې او یا د کرکټرونو په ذریعه باندې سره یو له بل سره نښلول کیږي او پیوند پیدا کوي.
ډاکټر صاحب کټوازه یو مشهور جمله ده د پلاټ پیسې کې، وایي که ووایو چې پاچا مړ شو او څو وخت بعد ملکه هم مړه شوه، دا دوه پیښې دي اما پلاټ نه جوړوي. خو که ووایو چې پاچا مړ شو او څه موده پس د پاچا لغمه ملکه مړه شوه، دا پلاټ جوړوي، ځکه دومره پیښه له لومړۍ پیښې سره رابطه لري، الیت رابطه لري. نو په پلاټ کې د پیښو ترمنځ رابطه او منطقي رابطه،
منطقي تسلسل رابطه یو ضروري شرط ده. نو دا ټول واقعات چې په یو کیسه کې راځي، دوی ټول باید یو د بل سره داسې رابطه ولري چې یو د بل د پیښېدو سبب وګرځي او دا دیو مشترک موضوع په ذریعہ او یا دا چې دیو مشترک کرکټرونو په ذریعہ باندې له بل سره ونښلولای شي. نو هغه صورت کې موږ دا مجموعه دی پلاټونو ته یا یو پلاټ نه دی وکسي خاکه جوړولای شي، دی وکسي بنیاد او اساس جوړولای شي چې دغه شاته یو موضوع او یو معین محرک یا محرکات هغه شاته پراته وي. پلاټ په حقیقت کې کرکټرونه په حرکت راولي او دغه پیغام چې کوم کیسه کې موجود وي هغه د فهم وړ ګرځوي، د لوستونکي زیاته تلوسه دې ته پیدا کیږي چې اوس به څه پیښیږي.
یعنی که پلاټ په استادۍ سره جوړ شوی نو لوستونکي دا د چسپی لري چې وګوري چې بیا به څه کیږي،
سبب پکې،
او که په استادۍ سره نه جوړ نو دغه تلوسه به نه پیدا کیږي.
نو دا اوس دغه لیکوال تر مهارت پورې تعلق لري. خو په عموم ډول سره هغه ښه پلاټونه هغه پلاټونه دي چې هغه د لوستونکو له ذوق سره ډېر برابر وي او د وخت او د حالاتو له شرایطو سره مطابقت او سمون ولري، نه هغه څه چې وخت او شرایط تقاضا کوي او لوستونکي غواړي هغه باره کې پوه شي. نو که هغه واقعات په دې پلاټ کې راټول شوي وي هغه ته مو ښه پلاټ ویلی شو، او یا د ځینو محققینو په نظر باندې ښه پلاټ هغه کېدلی سي چې داسې پوښتنې مطرح کړي چې انسان ذهن هغه ډېر مصروف وساتي او هغې دپاره د ځواب پیدا کول ډېر که ناممکنه نه وي نو ډېر ګران وي. دغسې پلاټونه په حقیقت کې ډېر ډېر ځله بیا تکرار شوي وي تر څو پورې چې هغه په ادب کې په یوه انانه باندې په یو روایت باندې بدل شي. د مثال په ډول باندې که د لرغوني یونان د اودیپوس د کیسې یو پلاټ راواخلو چې دا په ډېرو ژبو کې بیا بیا تکرار شوی ده او په هغه کې دا پوښتنه چې اودیپوس ولې خپل پلار وواژه او بیا یې د خپلې مور سره واده وکړو کوم علتونه کوم محرکات انګیزې موجودې وي چې دی دغسې یو عمل ته وهڅوو دا پوښتنې لا تر اوسه پورې هم د انسان ذهن مصروف ساتلی ده او دې دپاره ځواب نه ده پیدا شوی. له بل جانبه که ورته وګورو د پلاټونو په انتخاب کې اجتماعي او سیاسي شرایط د دغه وخت د ټولنې ډېر لوی نقش لري. په دغه برخه کې زه فکر کوم چې د پښتو ادب کې که موږ تاسې د لنډو کیسو په پلاټونو باندې بحث وکړو نو ځینې داسې پلاټونه دي چې تقریبا د یوې پېړۍ په اردو کې د بیا بیا تکرار شوي دي او هغه زموږ دغه دود و دستور ته ډېره مراجعه کوي. اجتماعي چاپېریال ته چې انسان په هغه کې ژوند کوي هغه ستونزې چې له دغه درکه څخه د ټولنې غړي ورسره مخامخ دي خصوصا ښځې چې په افغاني ټولنه کې په پښتني ټولنه کې ورسره د ډېر ناروا سلوک له وجې دوی سره هغه حالات چې دوی ورسره مخامخ دي ستونزې چې دوی یې ګالي زموږ د کلتوري عقایدو په وجه دغه ټولو واقعاتو د پښتو کیسو د پاره ډېر ښه پلاټونه تیار کړي دي. د مثال په ډول باندې که موږ وګورو لومړۍ پښتو لنډه کیسه چې د محققینو په قول باندې راحت زاخیلي صاحب په 1912 کې په افغان اخبار کې چاپ کړې وه په دې کیسه کې په خط کې همدغه یو پلاټ چې د یوې نجلۍ سره د ناکار دود او دستور په وجه باندې څومره ظلم کیږي او دا بلاخره خپل ژوند لدې درک له لاسه ورکوي هغه ستونزو له مخې چې دې ته په دې چاپېریال کې پیدا شوي دي. نو دغه پلاټ بیا وروسته د ډېرو زیاتو لیکوالانو لخوا حتی د عصمت بیبي تر اخرنۍ کیسې پورې چې په 1998 کې یعنې تقریبا یوه پېړۍ وروسته چاپ شوې ده هم همدغه پلاټ بیا په یو بل شکل سره تکرار شوی ده خو فرق دومره وي د لیکوالانو په منځ کې چې دوی مختلف میتودونه مختلف تکنیکونه د خپل ذهن او د خپلې تجربې په مطابق هغو ته مختلف شکلونه ورکوي خو موضوع یې په حقیقت کې همدغه موضوع وي چې هغه زموږ له کلتوري او اجتماعي چاپېریال سره رابطه ولري.
ډاکټر صاحب کټوازی تاسې د کونډې نجلۍ قصه یاده کړه چې راحت زاخیلي لیکلې وه په 1912 کال کې د هغې پلاټ ته مې اشاره وکړه د هغې د پلاټ تکرار ته مې اشاره وکړه. په هغې قصې کې دغه نجلۍ چې ظلم ورسره کیږي د میړه کره او ډېر په تکلیف یې د ژوند بیا اخر خودکشي کوي انتحار کوي اوبو ته ځان اچوي او مخکې له دې چې دا قصه ولیکل شي دا پښتو لنډۍ وه وایي پرېږده چې خړ سیلاب نه یوسي په لامبوزن جانان به ډېره ناسېدمه او عینن همدغه اوبو ته ځان اچول دا په نورو قصو کې په نورو پیښو کې هم لیدل کیږي نور مثالونه یې هم شته او دا د خودکشۍ یوه لاره بله نن سبا د ښځو د خودکشۍ دا لاره راوتې ده د هرات خواته ځان سوځوي که نه ځینې نورې طریقې هم شته خو دا هغه کلتور و چې تر کونډې نجلۍ له مخه هم و وروسته به هم و نو ګومان کوم تاسو چې وایاست چې پلاټ له کلتوره او له چاپېریاله متاثر کیږي هغه همدغه شي ته اشاره ده چې په یو ټولنه کې په ژوند کې یو شی یو دود یو رواج یو تکرار سوی عادت هغه په پلاټ باندې اثر کوي دغسې څه وایاست؟
بالکل همدغسې ده. د پلاټ رابطه له اجتماعي چاپېریال سره له سیاسي اوضاع سره له اقتصادي شرایطو سره ډېره نږدې ده بلکې د دوی په منځ کې داسې یوه ډېره متقابله رابطه موجوده ده. یعنې په دې معنی چې ادب په حقیقت کې کله چې دغسې پلاټونه په هغه کې کارول شوي وي او د هغو په بنیاد باندې کیسې جوړې شوي وي هم په خپل وار سره د اجتماعي شرایطو د بدلون باعث هم ګرځېدلی شي خو دغه خصلت چې پلاټونه په پښتو کیسو کې خصوصا تر کومه ځایه پورې چې ما د پښتو کیسې لوستلې دي، دوی د اجتماعي چاپیریال د خپلو سیاسي شرایطو څخه ډېر زیات متاثره شوي دي. او تاسو چې دې ته اشاره وکوله چې پخوا هم له دې څخه موجود وو، دا درسته خبره ده. د پلاټ یوه منبع دا کېدلی سي چې هغه موږ ته د ادبي عنانې په ذریعه باندې رارسېږي. نو دا ادبي عنانه که شفاهي ادب وي او که کتبي ادب وي، امکان لري چې له کتبي ادب څخه ډېر پخوا موږ په خپل شفاهي ادب کې په فولکلور کې ډېرې داسې کیسې اورېدلې دي او لوستلې مو دي چې هغه په عین شکل سره په ټولنه کې د یو چا یا د یو ښځې یا مثلا د یو قشر سره د ظلم کیفیت بیانوي. دغه پلاټ چې راحت زاخلي صاحب په خپله کیسه کې لیکلې ده چې کونډه نجلۍ چې یوه 15 کلن نجلۍ د یو 9 کلن هلک لپاره واده کیږي او بیا هغه میړه د دې په طبیعي مرګ باندې مري، نو دا طبیعي مرګ په حقیقت کې دود او دستور پلی په دې نجلۍ باندې راچولې ده. یعنی راحت زاخلي صاحب د دود او دستور هغه
د میړه کورنۍ نجلۍ ته وایي چې
دا خو ته سپېره وي سپېره وي چې هلک مړ شو، هغه په خپل طبیعي مرګ باندې مړ شوی. نو د دود او دستور هغه عقاید چې د خلکو کې موجود دي، دا څومره زیات د یو انسان په ژوند باندې، خصوصا د یو ښځې په ژوند باندې څومره تاثیر درلودلی سي چې هغه بالاخره د مرګ خواته کشولی سي. یعنی دغه د ظلم هغه کیفیت بیانوي چې زموږ ټولنې او زموږ خلک په هغه باندې باور لري، خو حقیقت کې دا د واقعیت څخه ډېره لرې خبره وي.
ډاکټر صاحب کټه وځه ک د پخوانو نکلونو او د اوسنو قصو د پلاټ د تفاوت موضوع ته راسو. اوس دغه د پښتو ولسي نکلونه اکثره داسې پیل کیږي، یوه لویه برخه یې چې یو خانی اولاد نه لري، بیا یو ملنګ راسي، بیا ملنګ یو خرمایي یا یو مڼۍ هغه چوف کړي، هغه بیا دا خرما یا دا مڼه د خان میرمن وخوري، بیا خدای پاک خان ته زوی ورکړي. دا په ډیرو قصو کې په یو شکل د اشکالو تکرارېږي. پتی خان بړي سي په نکل کې تکرارېږي، یا دی ادم خان او درخانی په نکل کې تکرارېږي او په نورو کې. آیا دا خبره کولای شو چې په اوسنو قصو کې پلاټ په مراتب ډیر متنوع دی نسبت ولسی قصو ته؟
بالکل، دا خبره درسته ده. په زیاده ځکه چې ما مخکې عرض وکړو چې د پلاټ یو منبع سیاسي او اقتصادي چاپیریال او کلتور د سیمه په کې ژوند کوو، هغه وخت چې په دې کلتور کې دننه پیښیږي، هغه طبعا د وخت په تجدلو سره له پخوانیو وختونو څخه ډیر زیات متفاوت وي. او پلاټونه هم چې د دې واقعیت په بنیاد باندې جوړ شوی وي، که څه هم یو خیالي یا تصوري بڼه لري، اما له پخوانیو اساطیرو څخه یې فرق ډیر په دې کې وي چې زموږ د وخت شرایط بدلون موندلی دی.
ډاکټر صاحب کټه وځای د پخوانو نکلونو او د اوسنو داستانونو د پلاټ په منځ کې د یو بل فرق پیسې کې څه وایست؟ پخوانی نکلونه چې دي دغه د پیښو ترمنځ رابطه ډیره پیاوړې نه ده، یعنی چندان منطق پکې نه وي. یو سړی ویدی په خوب کې ونجلۍ وویني او دی په مین سي، او بیا روان سي هر کار پریږ دی، او دا یو ضعیف دلیل ده چې څوک مین سي. بیا په لارې باندې ناڅاپه خپل تصمیم وګرځي، یو بل تصمیم ونیسي، بیا له ډیرو مشکلاتو سره هم په ډیرو اسانو ذریعو باندې، مثلا یو ملنګ راسي او دعا ورته وکړي او دی بچ کی کنه، په دې ذریعو باندې دی بچ کیشي. آیا ویلی سو چې د اوسنۍ کیسې او د پخوانی نکل یو بنیادی فرق دا هم دی چې په پخوانی نکل کې پلاټ کمزوری دی؟ کمزوری په دې معنی چې د پیښو ترمنځ منطقي رابطه ضعیفه ده، او د اوسنۍ کیسې دا تقاضا کیشي چې د پیښو ترمنځ باید منطقي رابطه پیاوړې وي. دغه څه څه ویلی سو؟
دا تر ډېر اندازې پورې ما په نظر باندې دا صحیح ده. د واقعاتو په منځ کې تسلسل ځکه ډېر ضروری ده اوس وخت کې چې دا زموږ د اوسنیو شرایطو محصول ده، دا زموږ د خپل اوس تقاضا ده، او دا د دې وخت د لوستونکو د ذهن سره او د فهم سره برابره ده. ځکه په دغه بنیاد باندې کیسې اوس داسې جوړیږي او داسې لیکل کیږي چې د واقعاتو په منځ کې باید یو منطقي پیوند موجود وي، یو داسې رابطه موجوده وي چې یو د بل د پیښېدلو سبب وګرځي او په هغه باندې انسان پوه شي چې دا یو منطقي عمل دی.